حسینی پخوا د پغمان د ماڼۍ او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابره کړې ده. په غونډه کې ښاغلي حسینی د پروژې د جزئیاتو، طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو، د فرهنګ لودې او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لاره کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړېږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیما جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنورو میرمنو هم وغوښتل چې مرسته وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړ شي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله یې څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړ شي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع سوی وو، خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموت ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمی سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمی مقالې چاپ شوې دي. نورال له کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چارو د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی هوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي، د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکنو پوروړي کړل.
ارواشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅي او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې دار واشاده تایي هڅي وستایلې او ټولنې مسوله وبلل چې د دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثار په خپرولو کې خپل مسولیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه اروخات کدی کاندید اکادمیسن محمد ابراهیم عطایی زمونږ له هغه نومیالی په هانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نوو میرونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅه تر سره کړی دی چې د هڅه د هیرولو ندی.
یو ملي وظیفه او واجب ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثارو په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر ښاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دري ژبې پښتو ته دوه ناولونه ژباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی و. لدی علاوه تنزونه لیکلی او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. ښاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډیره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي د دوه دیول کول دي شمک هیروي د درنر بل سوې دي. یو کتاب نمیږي دی د ناتر ون لاندې دی ترنټو وشکي او بل دی د ویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تیر موده کې البته نورو تته پر کارونو ترڅنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدای دا چې ضرورت ته تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته هر بلې ژبې چې هر څه ورباړل شي په ګټه دي. خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړه ډول دي. نو کله کله لیکوال په یو شرط کې چې خپل تخلیک نشي کولای بیا د دې لپاره شکرانې کېناستې نو ژباړ ته مخکې د مخبل البته د تاده جن نور لیکوال مې چې د دې لپاره ویلې دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه را باندې زیات وو هم نور کارونه. نو نه مې سوال کولای چې فکر وکم په دې باندې چې خپل څو لیکم تخلیک وکم. نو بیا مې ویل چې راځه تر قرار کې نستا وایې دي کوټو چې چل شې دي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه وو؟ ولې مو د یو ناول د بل چاونه وژباړل؟
کیسه درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د موږ خپل دوه ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم. موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو ولې غونډې وکولې سره یې واردې سپېدې مجلې مې چاپوله یو ټولنه وه څو څو غونډې وکولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې وو د ادبیاتو کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېر راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا هم تصمیم دا ونیو واده م سره وکړو ژمنه وکوله چې یو له بل ژبې به ژباړو. درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه. البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ به ډېر سره پردي سو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شړای دي چې راغلل چې ډیر کله د بل ژبې له غنه څنګه خبر له اثر نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډیر اثر ورباله سوال او حتی د سیم سوي دي چې یو اثر څو کسان ورباله لیدل. یو مثال هم دی ګلنار او هندار دي زریا به اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ورباله لیدل او پکتیا کې سمي پیوان ورباله لیدل. کوم ما هم عم دا شو کول دا چې ول دی یو لیکوال ز د دغه لیکوال لا سار سره بلد ومه د دا سار مخکنی سار مې دوشته او لیکل مې ور باندې کړی وي خوند را کړی وو جالب وو د ټولنې لپاره راته مهم وو. زما مې خوشي وو چې ما غوښتل نو سار مې ور باندې د خو بیا مې بدم دې خبرې سي د سوال نو ستو کنه کړه کتي چې کیره نشي دی ول دی یو لیکوال دوا سره. نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما څه تاسو معلومات وبخه. بعض خلک ډیر لوی نوم لري خو اچنی باج خلګې نوم نه لري خو اساس ته توجه نه کوي. توجه ته اوس یو وی ګورې سره به ډېر شیان پکې ما په دې کې بل څه یعنی ما چې لوست به دی وخت ما دا خبره مې د کلی هم د پوره کې په مقاله باندې ما د شاسر به نه لوست د مزمق په دې کې زمق په ځای کې کنه. مثلا د زریاب د اثر د ګلنارې وایني ډېر توشپ کې پر ځای کې پس ما ته هیڅ خبره نه راکړه. هدا کار ان دوه ورځې بل څه دوه کسان ژباړا دی نو د ما په نس باندې دغه ډول اثر علي وو.
یو څه د دې دوه ناولونو په حساب کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده. دا اول ناول چې موږ په اړه لای دا
د ناتر ون لاندې ترنټو وشکي دا دوه ناولونه کې د انساني پیغامونو د لاندې ول به وایم. اول ناول چې ژباړل شوی ده دا یو کناډایي ډاکټره د افغانستان تر ازي سلسات زکونو په منځ کې او دا بل خبره کندهار ته چې په کندهار کې طبي خدمتونه کوي. البته بیا مخامخ کې د خلکو سره د شو وجهت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خوانې جنگونو کې برخه اخیسته د ستر ګړندې سوي دي نه سره د مسته کوي په سنې جنگو کې هم دی یو زوی په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ د مرګ برید کوي کې ډیر وجده ده نه به تکو چې
بیا ناول ولولا
نه ناول باید ولولي او بل وخت ونی چې د تاسو خبرونه دا التبی او دلته یعنی د هدف دې کې ده چې د ټولنې ترمنځ د همدیګر پجری یا یو بل د منلو یا تمدنونو خلاینه دا یو ډیر څه پیغام لري. یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګ ګورو یا شاید هغه مستبدسترګ وګوري دا شیغي دا د خلاینه د انسانانو ترمنځ مته په دې حساب باندې خوند راکو. د کندهار د خلکو میړانه، صداقت، رښتینولي ډېر څه پکې ترسیم شوی دی. دا ما بیا په کندهاري لهجه ته وژباړه، ځکه په یو وخت کې نظر داسې و چې دا باید 2 میلیونه نسخې چاپ شي. یو ډېر انساني پیغام درلود، بل د موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت په عین حال کې داسې پکې رانغښتی دی. دا زموږ یعنې ډېر کم لیکوال دا کار کړی دی. دوم بل ناول دیوندر لیوان دی، عمان صاحب
دا هم دیوندر لیوان دا نوم جالب دی.
دیوندر په هرات کې یو غر دی. په پخوانیو جنګونو کې به ځینې قومندانان هلته اوسېدل. دا یو ډېر وحشتناک غر دی، وحشتناک مرکز و دی د جهادي کوم تنظیم. نو په پخوا مو اوس هم و، یعنې وروستیو جنګونو کې هم داسې شوي دي. هغه څوک چې په جنګ باندې مخته دی، هغه څوک چې د وینې رنګ خوند ورکوي، هغه پخوانی جنګونه کول اوس هم جنګونه سوي. د کتاب کې په دې موضوع باندې هغه سوي دی. په دې کې یو سړی دی، یو پخوانی زوړ جهادي قومندان دی چې مات شوی دی، جنګونه مات کړی دی. خبره یې کیسه داسې ده، خو د ده زوی یو بل قومندان چې هلته هغه داسې قومندان دی چې غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې وکړي، د زور لارې وکړي، توپک واخلي او خلک وزوروي، خلکو پیسې واخلي، غلم دا فاینل کې. دا نو په دې نوي دوران کې بیا قومندان شوی ده، او د دې بل سړي د دې بل قومندان چې پخوا یې سره همکار و، د دغه زوی وسره ولي تختی او بل اخر هغه ختم وایسل مصر وجنګ وسه دغه د وندر غته ولي. بیا کښې په دې کې البته ډېر راځي چې دوی بیا له بل قومندان سره جنګ کوي، بیا د ده لور یو بل قومندان تختی، هغه بیا هلته دوی به پیغه باندې حمله کوي، هلته هغه اور اخلي. دغه پخوانی زوړ جهادي قومندان به د خپل زوی چې د وندر غته هغلته چې ګوري هغه زوی هلته بل دنیا کې دی، یعنې هېڅ انساني عاطفه نه لري، نه دا قومندان نه د ده زوی. دا له دې کوشش کوي چې دوی راوالي، خو نه کېږي. بالاخره هغه خلک له نورو خلکو سره جنګ کوي، څو جنګونو ته ځي، بیا په پای کې هغه مړ کېږي په جنګونو کې. نو په دې ناول کې هم همدغه د جنګ روحیه ده. دلته مې غوښته یوه خبره وکړمه چې تا ته به دلته د خپلې ټولنې د ډېرو مهمو کسانو د چارواکو هغه د فکر سرسریوالی معلوم شي. تا بر جای اورېدلي اتل وجرانو د ولسي جرګو د غړو د رئیس نه له جنو نه چې کومه خبره یې په افغانستان کې د فساد او دغه جګړو دغو شیانو په ارتباط باندې دی وایي. وایي یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي، لیوانو در یاد دي. نو دوی هر یو شی وویني چې دا دغه شي، د افغانستان دغه شي، د افغانستان دغه شي ده. ما دغه ناول لوستی په درې کې، افسوس مې کوم ته وګوره زموږ خلک څومره غلي. دا مهم خلک هغه شي، دا ته مهم وایي. دا کتاب نه لولي چې د افغانستان چې د افغانستان لیوان پکې مطرح شوي دي. یعنې په دغه کتاب کې زموږ اوسنی حالت په ډېر ښه انځور شوی دی. پکې بیا مې دا کتاب پوښتو کې موږ بلمه کوو څوک یې ولولي که نه.
مننه سهار صاحب. یو دوه خبرې خو وي. یو خو دا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دو ځوانان ژباړلی و، نو دا خو په حقیقت کې وخت د یو ځوان هسې ضایع شوی دی، نو باید یو بل اثر ژباړلی وای. او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیثه کې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي. دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده. که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو را ژباړل شوي وای، بیا پښتو ته ژباړل شوي وای، د دې به ګټه نه وه ډېره؟
بلې، دا خو ډېر عوامل لري. یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د دې ځوانانو په حیثه کې مې څه راته وایه، یعنې د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بوخت نه شي.
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه، خو بیا دا کار موږ وکړو. یعنې د دې اثر لا ورباغه ډېر او متاسفانه زه نه اورم. ما نه دې لیدلی چې پښتونه دې مدواله شوي. یوه خبره. بله خبره دا ده چې عمان صاحب د ژباړې لپاره سن یو سیستم په کار ده. موږ یو وخت کې په دې باندې کار وکړ او موږ د ژباړې یو مرکز جوړ کړ او بل دیش څوک مرسته وکړي. د ژباړې کلنۍ سیمینار هم جوړ کړ او بیا کلنۍ غونډې مې درلودې، او په هلته به مې یو څوک چې ښه ژباړه به یې کړې وه هغه به م مډال به م ورکاوه یا به م تقدیراوه. یو سیستم هم رامنځته کړ، ویبسایټ هم رامنځته کړ چې په دې کې باید دا معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کېږي، کوم اثر باید وژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده. یعنې که یو څوک پوه شي هلته ویبسایټ ته ولاړ شي ووایي یو کتاب غواړي چې وژباړي، دا ته معلومېږي چې دا کتاب ژباړه سره. نو دغه سیستم البته هغه چون غیر دولتي و کامیاب نسل لنډ بیت وایم، دې ته ضرورت ده. دولت باید ته توجه وکړي، موږ دغه کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي، کلتور وزارت باید ته توجه وکړي. یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دیو لیکوال سره ونه ژباړي. او یو او بل کتابونه ډېر دي او زموږ وخت کم ده. هغه اثر باید راوړل شي چې په درد خوري، زموږ د ژبې ضرورتونه څه شی دي او کوم اثر باید راوړل شي. دې ته یو سیستم پکار ده چې متاسفانه درست پورې توجه نه ورته شوې. زما هیله دا ده چې توجه ورته وشي.
بل پختنه می داوه چې ک د ځوانان د داسې اثر راوج باړي چې دری ته لنورو ژبو یا ل انګلیسی یا فرزن ل اردو یا لنورو ژبو ل روسی ژباړل سوی به دوی پښتو ته وژباړي دا به څنګه یې ځکه د هدواله زموږ خپل ژبې دی یعنی باید دا مزده وای
بله ښه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژباړي نورو ژبې راژباړي
سلام خدا
او حتی نه یوازې انګلیسی نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده